دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیگر زیاده منه نکم سرور صاحب قدر منوریدون کو تست سلام رندکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د روانې خپرونې ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې وایي چې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده. قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 9 بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسموم شوي زده کوونکي له روغتون څخه رخصت شوي او داعش ډلې 4 پاکستاني عیسویان په کوټه کې وژلي دي. بشپړ خبرونه. د کندوز امنیه قمندان وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د 2 تاجکستاني او 2 پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او ویې ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي وي. خو د دشترچي ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباری د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباری د دې ډلې پر غونډه شوې، او ادعا کوي چې په بمبارۍ کې د مدرسې 150 زده کوونکي او نور عام خلک مړه او ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوه په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه په ورځ په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې پر ځای پاتې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت احمد ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکزې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته رخصت شوي دي. مسمومې شوې نجونې ډېرې د نجونو د لیسې د 10 ټولګي زده کوونکې وې. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی او په اړه تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
بعضې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري سینس هم موجود دی چې شیانو لپاره چې یو بعضې مواد سوځول شوي، چې ایا سین هم د دې موادو کوم اثره یا سطح اغېزه لري که څنګه، خو د دې لپاره هم اوس معلومات نهایي شوي او د څېړنې روان دي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمېر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی روښانه شوی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي چې 4 تنه پاکستاني عیسویان پرون د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. پولیس چارواکي وایي دا کسان په کوټه کې په یو رکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر یوه موټرسایکل سپرو وسلوالو ډزې پرې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ 3 تنه غړي او د رکشا چلوونکی ځای پر ځای مړ شول او پنځم چې یو ماشوم و ژوندی پاتې دی او روغتون ته رسول شوی دی. د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاري رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دا یوه هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي حمله وبلله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو ایستر جشن لمانځنه وکړه. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې 2 عیسویان دي. د روسیا د بهرنیو چارو وزیر پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اعصابو په فلجونکو کیمیاوي موادو د پخواني روس جاسوس د مسمومیدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون همدرز وویل چې د مسکاو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې له وخت نه هم په خراب وضعیت کې دي. د لاوروف دا څرګندونې د روسیې او لویدیزو چارواکو ترمنځ د هغو ناندریو یوه برخه ده چې د مارچ په 14مه نیټه د برتانیا په سالزبری ښار کې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا له برید وروسته پیل شوي دي. او د کرملن یو جګپړي سلاکار ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدو بلنه ورکړې. یوری یوشاکوف پرون روسی رسنیو ته وویل ولسمشر ټرمپ دا بلنه تیره میاشت پوتین ته په هغه ټلیفوني خبرو کې ورکړه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورته وویله. د ولسمشر ټرمپ د ادارې ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه ماڼۍ د لیدنو له هغو احتمالي څو ځایونو څخه یوه ده چې د مارچ د 6مې په ټلیفوني خبرو کې بحث پرې شوی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو لومړی لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د کندوز ولایت امنیه قمندان وایي په دشت چرچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمبرۍ کې د 2 تاجکستاني او 2 پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمبري د یوې دیني مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې. هغه وویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتي وي. ښاغلي حمیدی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ده وویل چې جګپوړي طالب قمندانان هلته وژل شوي دي. هلته د کوټې د شورا یو پلاوی راغلی و، د دوی نښې او بیرغونه هلته و. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري وشوه چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول. په دې ډله کې 2 تنه تاجکي وګړي او 2 پاکستانیان دي. ښایي د ارقام بدل شي. همدراز د هغې قطې قمندان چې دوی سره قطه بولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطې قمندان د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول، د مالي برخې مشر او د معرف مشر یې هم وژل شوي. نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د 6مې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی. 15 تنه وسلوال مخالفان یې وژلي او 10 تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د ولسوالۍ په دفتنو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوي او 1.5 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د 6مې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچی ولسوالۍ د دفرانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د 6مې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو
مخالفانو دولس بجه د دشترچی ولسوالی د دفترانو په سیمه کې لوکټه څخه ورغلی حیا سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغه غونډه برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوالو مخالفانو وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی ویوی چې دغه برید د دغې ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکی وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سعدي په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندز حوزوي روغتون ته د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغې پیښې په اړه وایي
د ګجر اخونزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفر شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یا یو نیم سل نفر شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفر شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ وخت نیم لار لاړه خپل تر زوی راځي که نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دستربندۍ وه قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغېد ورځې وه.
بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې او د دې موضوعاتو اکثره برخه، اکثره تمرکز یې هم د کندوز ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د افغان هوایي ځواک د حملې په اړه دی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کندز کې د هوایي برید په اړه یو شمېر لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې د غبرید چې د دشترچی ولسوالۍ د فتنی په کلي شوی وړوکی قیامت ګڼلی دی. ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې هم لیکلي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړۍ تړلو په مراسمو شوی، د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. په سرمقاله کې راغلي عجیبه دا ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایي برید مسؤلیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیستی او وایي چې دا د افغان هوایي ځواکونو برید و. خو د ورځپاڼې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قوماندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړۍ تړل کېږي. ورځپاڼې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي، خو په خبره یې ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیستی او په دغو مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړۍ تړل کېدي، د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قوماندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل یې چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي. سرمقاله لیکونکی لیکي د دغه برید مسؤلیت هم طالبانو ته ورګرځي، ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه. ورځپاڼې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونه اخلي. سرخط ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سره مقاله کې لیکلي، په داشان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولس خیمې وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي، دولت باید په عملیاتو او داشان بریدونو کې تر پخوا څو چنده زیات احتیاط وکړي. سره مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي، احتیاط دی وشي او په هغو سیمو کې بمباري او عملیات نیولي وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو، د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچه ایم.
پا زرپانه کی با لند کیسا نت کهی واوری.
چاودی چاودی گوتی پسرو اننگورا کش گری. دو گوتو پا اگدو اگدو چاودونو کی دو چوشی بول پارا بیوز اوکو زایمونی.
پا ادب جام کی با دو شیخ تیمن دو جوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې. په پیل کې له فرشتي مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري په نوم د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګرۍ آثار نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمېر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې د دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هېواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري، چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هېواد په یو شمېر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړ شوې و. په دغه لوی پسرلنې مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دل تل جګړه دردی دلی خلک د سولې لپاره د پسرلی تازگی او ښکلاوی پر نیک پال نسی.
د خوشرنګو پچیرو کې پسرلی، د خوشرنګو پچیرو کې پسرلی، لکوی چې پسپېدو کې پسرلی، پمسته کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنی مشاعره چې د کندهار شهر څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنې هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالیو ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیل برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی، ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، تهم وای زهم وایم څوک به وتر ماستوي.
دل توس غمونه دي خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ری دي کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
دغه غونډه په اوګدو کې د استادانو لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلف پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو سیډنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتګار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث دری زلی زما د مطالعه په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه د ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت تور باندې ډېر اثر وپریست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې د هغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د دریو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو ښوونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرف ته پاره ډیر کار کړی دی او تر ټولو مهم اراده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. د ډیر سفرونه کول کلو او بانډو ته واڅېته چې تللی دی هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سرو درسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کوم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغه کې به هم د ارواخات بختانی انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1340 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږیدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر ناچاپه پاتې شول. لاربی او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم سی ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورې دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري. که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري رمی پکې او دغه شپانه او رمی نور بیا پدی کې څوک نه لیدل کیږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړی یو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعرې پاړه راتوي دا دلته په دې دښته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کوي. هغه ساحه چې دغه ګلان پکې به هدا ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، موږ غلطه خپلې ونیزي مشاعرې هم کوو. کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشاعرې کوي ترڅو چې د ګلان وي. او دا غینه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د یو فوق العاده غونډه نیسو د میلې د پاره دلته راځو میلا کوو او مشاعره کوو.
مزل مزل سړی کړی دغه کاندي د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دښته کني دخته کنی دی کی وغټه کنده جوړی بیا دغه د دخت واوره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلې نشي دته یو پېپی خي. کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکارا کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلې کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منکی ور کم پلاستیک ورته چی کنه
پلاستیک وو پلاستیک ورته چی چې هغه وبو سفره ووزي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې هغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي. ځکه بیا ځینې ځایونه چې سوري خو دغه شپانه ورسره تر هغه وخته پورې دلته وي ترڅو چې د دوی رمی دلته وي. کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خیږي. هلته بیا واخه شنه هغه واخه چې ختمیږي ژمی کیږي او دوی د ژمی بیرته تل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د ژمی لپاره هم استفاده کوي. دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په ژمی کې
رموته. کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزو د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده او دغه نا امنی چې اوس رامنځته شوې په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو پامدی خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وي په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه دغه نه خوند واخلي او
سکالم د ریدی ګول د مشاعری لپاره څه پلان دی؟ آیا دغلته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان را وغوړي کنه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریدی ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزې مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه یي.
ښه نو نیازمند صاحب، ما دا خو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ریدیا ببوجان له جوړ
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان له جوړ مای سودمن بنشی
وران می د خیالات و ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټوډیو مشیار کول راشي.
مننه محبوب صاحب، کور مو ودان چې بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه، زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د خی هېڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه یي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نه وي چې زما نه پیژني یا مثلا زما د تجربو نه وي خبر. نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکړم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره می پیژندل زمانه مشرانو د ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته په ورته نو د سی یو احساس ما تراک بیا نو مغه وخت کې د منظوم د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل ډېر پکې برالی نه وم او ډېر ښه م نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته یې نه وي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د غوی کار له تاسو سره څنګه
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل اند خدای له زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته ناشوه یې مودراته په توري لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خودلې ده ماته د شعر ژبه خودلې په ورسته یې ولې درخونې راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو نو د براته وی چې تاسې کیسه ایز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوی شئ ډېر پرمختګ وکړئ مثلا لیکو لوسته کې یو مار اختیار هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړل او زه ترې مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادبپوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر پاسانه دی حس کولای شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانه حس کولای شي او تاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریک وي. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي د عادي وګړي کله کله که داسې شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان دروستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوسب زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې میلاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل زه خپله هم په همدغې عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شارپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زه یې راخلم زه ډېر دې طرفدار نه یم غزل کې بخایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم ازاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
دوسب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مشم. کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسوم شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدا مې اورېدلې چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه و زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه راسره به و په لاس کې کتابونه هغه دا دی هغه سترګې چې وراوړي اورېدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خورې ګنې چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
د شپې خاموشي په خورېدو وه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې توی کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسمان پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یودم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدنه کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده و اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده آسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څېر سلګو پسې واخیسته اوز باران هم یو څه زور اخیسته و. دا سه ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې لږ یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلی نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونه روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاؤالدین خان حسین ساه معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی.
د پټي خزاني مولف وايي چې زما پلار داوود خان په بستاني اولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېد چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم، نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم، نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاوند راغی، پر ما د بل اور کړاوند راغی.
شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي: یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ابتدا لیک لیکلې، یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب ابتدا لیک لیکلې، زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم، نه دی احوال راځي، نه دی خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دی سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وځنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې، څلور میاشت و ماش می هم راغله، ټول روپۍ می دي ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو، د ګلالې توړې ټول پور بخلاص کړو، رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه دا، زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما، او بیخی روغ جوړی ما، کچنه حلق څنګه دی، کچنه حلق څنګه دی، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ، ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی دی، خوږی ډیر پام پکوا، او دادا ته وای چې جماعت ته وړي. غټۍ خورکۍ څنګه ده، غټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تاته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او دابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي، او بیا چې زو درتلم. اسکر قلم په خوله کې ونیولو گوندی الفاظ تر هیر شول. لای قلم کاغذ ته نو وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنلو خړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے تساتن کے ساتھ کے دے دے خاں.